په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشر زیغ غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغې سرمشر زیغ غونډې کوربه دی بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پرېکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غیر قانوني موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د ترکیې ولسمشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وایي قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نننۍ فوق العاده سرمشریزي ته وویل دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي.
ولسمشر په دې غونډه کې وینا کوي چې د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تورو شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن د دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تر دې شیبه چې در سره خبرې کوم په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړې شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل کې پورستیو کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالو غلاوي، ترشتونې او نورې غیر قانوني کړنې زیاتې سوي. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شنواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت له خوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
د افغان ترک تعلیمي ادارې یو مقام ویلي افغان امنیتي ځواکونو یو افغان او درې ترکي ښوونکي چې پرون سهار د نجونو یوې لیسې ته پر لار نیولې دي. د مالي وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعته مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د مالي وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د پارلمان له وکیلانو احترامانه غوښتنه کوي چې له اساسي قانون سره سم د 1.5 مالی کال بودیجه پر ټاکلي وخت تصویب کړي څو د انکشافي پروژو د ځنډ مخه ونیول شي او ټولې چارې له پلان سره سم مخکې لاړ شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي، ځینو ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له کبله راتسوه. د راتلونکي مالي کال بودیجه په ټوله کې 316.9 میلیارد افغانۍ ده. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د نننۍ سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې ښاغلی اردوغان وویل
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولای.
اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بل خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دې له کوم مخکنی شرط پرته مذاکره وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته په داسې حال کې وړاندې کوي چې تر شپږو کلونو وروسته د ملګرو ملتونو یو هیئت شمالي کوریا ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال سرمنشي جیفری فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیرې اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یو لار پرانیستی وي.
وخت به دا ثابتوي چې زموږ د بحثونو اغېز څه و، خو فکر کوم موږ یوه زمینه برابره کړې. زه په لیوالتیا هیله لرم د مذاکرو له لارې د حل دروازه به ډېره پرانیستې وي.
مسکو له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پیشنهاد لپاره د امریکا د نوې هڅې هرکلی کړی. لوړ رتبه روسي چارواکو دا پیشنهاد رغونکی بللی دی.
له سلیم احمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې دغه سرمشریزي غونډې کوربه دی، بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني.
Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې حکومت د انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه په ناغړۍ تورن کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د شمالي کوریا د وروستي کړکیچ په اړه وروستي پرمختګونو مهم خبرو. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونه د ترکیې په استانبول کې نن د سرمشریزي ته وکړې. اشرف غنی وویل چې قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. هغه زیاته کړه دا دواړه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په باب نور حال به له یوسف خان ځدران نه واورو چې د هغه د وینا مهمې برخې راټولې کړي او د کابل استډیو را سره دی. ځدران صاحب مهرباني.
بلی نوری صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن مازیګر مهال یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې خبرې کولې، یو ځل بیا د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت او خلکو دریز روښانه کړ. دوی ویل چې قدس د مسلمانانو د لومړنۍ قبله په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې قرار لري او د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د دغه بیړنۍ غونډې ته ویل موږ په ځانګړي داسې تاریخي شبه کې سره راټول شوی یو چې د اسلامي امت او نړۍ ګډ پام پر قدس، حرم شریف او د فلسطین د خلکو پر حقونو متمرکز ده. په داس حال کې چې د نړۍ د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و، ولسمشر غنی دوی ته په خطاب کې وویل چې موږ د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو چې له دې سره خپل واقعي رهبری ثابتولی او همدارنګه د همدې پیاوړي اجماع له لارې خپل توانایي نندارې ته وړاندې کولی شو. د اسلامي نړۍ او په عمومي توګه د ټولې نړۍ ترمنځ همپالنه او معاهده او د بیت المقدس ځانګړي ځای ته درناوی د ټولو الهي ادیانو په تاریخ کې هیڅ وخت هم دومره پراخه نه و. د ټینګار وکړ چې د بیت المقدس او مسلمانانو د اجماع په اړه د دغه دریز اوراخه ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د سازمان دغه غونډې ته ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړل. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید زموږ اسلامي تاریخ د زغم د تمدن په توګه احیا شي او همدارنګه تروریستي او له تاوتریخوالي ډک اعمال چې اصلي قربانیان مسلمانان او په ځانګړي ډول د افغانستان خلک دي مردود او وغندل شي. له دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې دویم رسال محمد اسف صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې تمه خوده لوي چې افغان ولسمشر د بیت المقدس څخه د دفاع ترڅنګ د افغانستان روان تصویر هم د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړي. دا که هم د افغانستان موضوع د دغه غونډې اجنډا نه و او د اسلامي هیوادونو مشران د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستي پریکړې په اړه راغون شي ولې ولسمشر غنی د افغانستان په اړه هم د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځانګړی دریز اعلان کړي دا چې په دې اړه به څه پریکړه کیږي وروسته ممکن موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. خو د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی تیر ماښام په دغه سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی و او د ولسمشر غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غونډې وروسته نن ماښام ولسمشر غنی د ترکیې له صدراعظم سره هم لیده کاتل لري. خو په دې اړه تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې جزئیات اوریدونکو ته پیدا کړو چې دا ناسته ترسره شوې کنه.
بلې یوسف خانزاده یو تاسې کوو چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره افغان ولسمشر اشرف غنی د غرض نن وروسته د دغه غونډې تر څنګ ګوري. له تاسو نه یو دنیا مننه قدرمنو اوریدونکو. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشري غونډه ته د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا مهمې برخې مو واورېدې. اشرف غني د دغه غونډې نن یو وینا والو، له دې مخکې هم یو شمېر مشرانو د سرمشري غونډې ته چې یوه بیړنۍ غونډه ده جوړه شوې ویناوې کړې وې. د ترکیې ولسمشر دغه سرمشري غونډې کوربه دی. په پرانیستونکي وینا کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن او امر یې وکړ چې له بیت اللحم وبخی له تل ابیب څخه د امریکا سفارت به هم د ښار ته ولیږدوي. له نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس دی اوس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وینا مهم ټکي به له اجمل آن واورو.
دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل. بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرخه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی.
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولی.
اردوغان همدارنګ اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو ور بیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوي وباله. مولود چاوشوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوي کړي چې خپل لاسلیک کړي. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په ادی بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه اعلان وروسته چې دا خارې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استنبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په اروپا، منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خارې اشغال کړي او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا ادعا نړیوالې ټولنې نه د منلې او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړي.
د ترکیه په استانبول کې اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نننۍ وینا مهمې برخې مو واورېدې. اردوغان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پریکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او غواړي دې ښار ته د امریکا سفارت ولیږدوي. بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې له دې مخکې عرب لیگ یا عربي ټولنې هم په یوې بیړنۍ غونډه کې د ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړه غندلې وه او ویلي وو چې په دې اړه به یوه بیړنۍ غونډه د عربي هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د مشرانو راوبولي او د بیت المقدس د موقف په اړه به پرې خبرې وکړي. بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطینیانو د کړکیچ یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. هغه تصویب شوی تاریخ له مخې چې ملګرو ملتونو څو کاله مخکې تصویب کړې ده، بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطین د دو خپلواکو دولتونو د پلازمینې په توګه منل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې او ویې ویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د انتخابات لپاره د تیاریو په برخه کې همکاري نه ده کړې او دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منلې. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې تر اوسه ورته لازمه امکانات نه دي برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې وه چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره که څه هم په ټولنه کې داسې سری کېږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
اون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که ان شاء الله دغه تاخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځند ونه شي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کېږي چې کمیسیونونه ناتوانه دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مختوړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لیوي مشتراهي سي مشر نه لري. میاشتوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زئی له دندې لري کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلي و چې ښاغلی احمد زئی د کمیسیون د نورو کمیشنرانو په غوښتنه لري کړی، خو نجیب الله احمد زئی به ویلي و چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لري شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي و چې د انتخاباتي کمیسیونونو ورو اقدامات ته په کتو ښایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعتا هڅې دا دي چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري. که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي، په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
و امر دل چې افغان د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه د نور وخت نه ضایع کوي او د انتخاباتو لپاره د اساسي کارونه پیل کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر هغو اساسي کارونه نشي پیلولی چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي او د دوی لپاره امکانات نه وي برابر کړي. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون په دې اړه په کابل کې وویل
د امنیت نیول د مراکز او د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجی برابرول او همدارنګ اوس موږ تصمیم نیولای چې د تذکری په اساس باندې باید سبتنام تر سره سي په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدري شرطونه ان شاء الله په وخت او زمان سره تر سره سي موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
ښاغلی سیاد وایي چې که چیرې حکومت دغه شرایط پوره نه کړي دوی ګمان نه کوي چې وکولی شي انتخابات په ټاکلې نیټې یعنې د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د شاهین قلو اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره ورځ په فاریاب ولایت کې پیل شوي او ډیر ژر به په جوزجان ولایت کې چې هم ویل کېږي هلته د داعش وسلوال فعال دي پیل شي. نور حالې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
په شمال زون کې امنیتي چارواکي د داعش ډلې د جنګیالیو د ځپلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو لاپلیدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند نصرت الله جمشیدی ازیر اړو سره په خبرو کې وویل چې د نوید آته تر نامه لاندې د داعش ډلې د ځپلو لپاره تیره ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او په پام کې ده په راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د شاهین قلو اردو ویان د داعش ډلې پر وړاندې پلیدونکي عملیات محرم وبلل او پاړه یې د لانورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. ښاغلي جمشیدی عزیز راډیو ته وویل چې داعش ډله د افغانستان په شمال زون کې فعاله ده چې د سوق او اداري مرکز یې هم د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ده. د شاهین قلو اردو ویان وویل چې په شمال زون کې به د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې ډېر ژر د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې آزادې شي. هغه وویل
آوا کله مو یمادات ما متنونه د مدارات د څو سرعت د مدارات ګروه په نامو دایز به ست کومل او ولایت شمالي افغانستان کې مرکز شون فرات د ضرورت جوزجان مو کندرتن د ست کومل نو از
مدارات د شاین قلوردو چارواکي په شمارزون کې د داعش ډلې د جنگیاله یو ترمنز د خرجانو خستن د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اتباو حضور هم تاییدوي. د شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی سره لدی چې لا کوم ځنګړي هیواد او استخباراتي سازمان څخه نوم وانه خست خو ویل چې په شمازون کې موجود داعشان د هیواد لا پولو بهر مالی او نظامی ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د داعش ډلې له حضور څخه سر ټکوي او وایي چې داعشان سره لدی چې د هغوی په سیمو کې ناامني رامنځته کوي او خلک په مختلفو بهانو ځوروي. کله ناکله د افغان دولت له مخالف وسلوالو یعنې د اسلامي امارات د ډلې د جنګیالیو سره هم وسلوالې نښتې ترسره کوي.
خبری مجله اوری ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ما سلامونه درا دو کر کوم ته وانه ک دلته 3000 کور ما جرسی وی دی ګر را کله خوره انده غاټر بابا نی بس خپل جو بو تا چی ولا کی رپی خل ورو را د کوچن کی رپی خل چاته ور کړي ورو ری من غنم دی ک کون جارای ک نور خوره کی مو وادی ک لکه وړي وری دی دا چی دا ټول به بل دانو ته په بازارو خپي ورو ری من به دا ما چې تی باندې ک ورو مو
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي لارې په 1000-2000 د خلکو د موټرو سپستان شواکه اسکنزل بیابۍ دغه کې کله لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جګړال عبدالرزاق خان پورې چې هغه هیڅ معلومات نه لري. خلک دوی ورځې جذبې او خاطر اول چې دوی ورځې یو څه آرامي سي بیا تلرمو پنځم ورځ دغه مشکلات دي. شاجی په ساده د تور کوتله ده را لاندې د تور کوتل صدقه د ادرس لور پوسټ د غره کوم مشکلات مزيري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زہ جنیم خبر کوم ال کابل قلی زمان خان دا منگل پاکستان نا دلتا کابل تراغلو او دلتا پکرای کور کی وسو او من کا ہس کلا دغه وس هغه سوی دا سی $200 ورکی او کمبل ورکی او دا منگل سوسو پیری مالکانو دا پرچی واکس دے او منگ تا مرستا بلکل اغا نسول دلتا طول لدی ورو را گولا بس ہر سی زان تا او اہل او منگ تا ہس اغا مرستا ہونا رسی دا والسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په اکسپټونکو ماشین کې پرېښي وو، په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم ستاسو غږونه اورېدلي وي او ستاسو ستونزو هواري ته مټې راونغړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسکو له شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د وړاندې ځهر کلای کړی او د پیون یانګ د اټومي وسلو د پروګرام پر سر ترنګلي وضعیت تر رغندوی وزنې سم لاره بللې ده. د روسیې د موسکو دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرته له مخکنیو شرطونو له شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر پر پورته.
روسیا وایي د امریکا د نوي وړاندیز هرکلی کوي چې لمخه به دا هیواد له شمالي کوریا سره پرته له مخکینو شرایطو خبرو ته چمتو وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. دا د امریکا په مخکینی پالیسي کې تغییر شي چې غوښتل یې پیونګ یانګ باید د مذاکراتو لپاره له خپل اټومي پروګرامه لاس واخلي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له قول لیکلی چې مسکو د دې وړاندیز هرکلی کوي او دا له شمالي کوریا سره ترنګلی وضعیت ته یوازینی سمه لاره ده. خو په خپل بیان کې ریابکوف زیاته کړې چې روسیا غواړي د داسې بیانونو پر لور عملی ګامونه وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ وویل چې دا به پر حقیقت ولاړه خبره نه وي چې له پیونګ یانګ څخه تمه وکړو چې د مذاکراتو میز ته د راتګ لپاره دي له هغو وسلو لاس واخلي چې ورباندې دومره پانګونه کړې ده. د وویل چې واشنگټن به په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا نه سي زغملی، خو چې اټومي تجربې ونه کړي نو به امریکا ورسره خبرو ته هر مهال چې دوی وغواړي اماده وي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا د غونډې پر مهال په خبرو کې ویل
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
د شمالي کوریا په اړه زموږ پالیسی روښانه ده او هغه دا ده چې د کوریا ټاپو وزمل اټومي وسلو پاک سي. دا په سیمه کې د ټولو پالیسی ده. دا د چین او روسیې پالیسی هم ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا پر وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی دی، خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې په پوځي تمرینونو سره پیونګ یانګ پاروي. ریابکوف د روسیې لخوا د مذاکراتو وړاندیز تکرار کړی او ویلي دی چې خبرو ته اړتیا ده او باید په همدې حال کې د پوځي تمرینونو مخه ونیول سي څو پیونګ یانګ د تهدید احساس ونه کړي. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیز لري، خو له پیونګ یانګ سره د امریکا په پرتله ښې اړیکې دي. د شوروي اتحاد په وختونو کې مسکو له شمالي کوریا سره مرستي کولې. انټرفاکس په شمالي کوریا کې د روسیې د سفارت ته وی ویان دي لقول لیکلي چې د روسیې یو دفاعي پلاوی د سیشن به په ورځ پیونګ یانګ ته تللی او د شنبې تر ورځې به حالت وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اورزګان ولایت په سفر کې دی. ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په دې اړه به د ازادي راډیو په سبنیو پروګرامونو کې نور تفصیل واورې. خو اوس دومره وخت لرو چې اسمت ساروان درته ووایي چې د موټرو په صنعت کې څه پرمختګ شوی.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم 2 ثانیو کې سرعت په 1 ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل میس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې 0 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړی دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشين سړون کې ټکنالوژي ده. بیټری په یو خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټری 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له 50 سلنې کم ده. خو د دې موټر بیټری په اسانه بدلیدای شي. هر بیټری په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه وړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی دی. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. سرور صاحب ښه راغلاست.
نوري صاحب تاسو